السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې راځي چې دفاع وزارت وایي د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د یوې پاکستاني څرخې الوتکې د نسکورېدو د پیښې څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. ناجیه ساپۍ په خبري سرویس کې درسره ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په یو شمېر تصفیوي عملیاتو کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون 8 وسلوال وژل شوي. د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هیلیکوپټر د نسکورېدو په اړه څېړنې پیل شوي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیالبا د رواني اګست میاشتې په وروستیو کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د پاکستاني هیلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند د هیلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازري ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د شهر صفا ولسوال عبدالصمد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام ناوخته د کندهار قلات ترمنځ سیمه کې شوې ده. نوموړي وویل چې وژل شوي کسان د فولډر موټر سورلۍ وه چې د قلات څخه کندهار ته روان وه. د هلمند ولی وایي سلګونه افغان سرتیري د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ ته رسیدلي دي او ډېر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل شي. حیات الله حیات په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې د نادلي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وسلوال طالبان به د دوی له سیمو څخه وباسي. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه په نادلي کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې خو د دې شمیر په ډاګه نه کړ. جنرال وزیر په دې عملیاتو کې د 5 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړل او زیاته کړه چې طالبانو د جګړې ته زیات شمیر وسلوال استولې وو.
هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زموږ کوماندو او ضربتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په حال کې دي. مخالفینو ته تلفات اوښتي دي. له بده مرغه په تېرو 2 ورځو کې موږ هم تلفات درلودل. دښمن حمله کړې وه او شمېر یې هم زیات و.
د دفاع وزارت ویان خغلی وزیری د کندز ولایت په ارشی او قلیزال ولسوالیو کې هم د تصفیوي عملیاتو د دوام یادونه وکړه. بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو شمیر سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لامل د طالب مشرانو په ګډون 8 وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد عملیات د کندوز او بدخشان په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت په دغو عملیاتو کې د یو شمیر وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ دیرش پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 610 افغانۍ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اگست میاشتې په وروستیو کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. جان کری په داسې حال کې ترکیه ته روان شوی چې د واشنگټن او انقرې اړیکې په خورا ترنګلي حالت کې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې انقرې د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور په متحده ایالاتو کې د دیره ترک دینی عالم فتح الله ګولین د سپارلو غوښتنه وکړه. ترکیه که څه هم د ګولین د سپارلو رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو وایي نوموړی باید په ترکیه کې محکمه شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې کری به د اګست په 24مه انقرې ته ورسیږي. چاوش اوغلو په عین حال کې ترکیه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د احتمالي جلا سفر یادونه هم وکړه. د استنبول یوې محکمې وړمه ورځ د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو په مقصد د ناکامې کودتا د پلان په تور د ګولین د نیولو رسمي حکم ورکړ. بلورتا د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې د ښوونځیو هر هغه څوک به بیرته ترکیې ته ولیږي که چیرې د ترکیې له جلا وطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین سره تروریستي اړیکې ولري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تور لګولی چې فتح الله ګولین چې په امریکا کې ژوند کوي د جولای د 15مې د کودتا په تنظیم کې لاس درلود څو دی له واک څخه وپرځوي، خو ګولین کودتا په هغه ناکامه هڅه کې خپل دخالت ردوي. اردوغان له قزاقستان هیله وکړه چې په دغه هیواد کې هغه 3 ښوونځي د فتح الله ګولین د پلویانو له موجودیت تصفیه کړي چې دغه جلا وطنه مذهبي مشر چلوي. انقرې ته د خپل رسمي سفر په پای کې د قزاقستان ولسمشر نظر سلطان بایف پرون له خپل ترکی سیال اردوغان سره یو ځای ګډ کنفرانس ته وویل که په دغو ښوونځیو کې هر څوک له تروریزم سره اړیکې ولري، موږ به د ترکیې له غوښتنې سره سم اقدام وکړو. نظر بایف زیاته کړه په قزاقستان کې د ښوونځي د دولت تر کنټرول لاندې دي او 90% ښوونځي قزاقان دي نه ترکان. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ښایي د کرملین غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو څخه یې غوښتي دي چې د ټرمپ ډیموکرات سیالي هیلري کلینټن ته رای ورکړي. مایکل موریل چې 3 لسیزې مخکې د سی آی ای مشر و، دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ورځ په ورځ په ډراماتیک ډول د بدلون په حال کې دي. موریل په یو تبصره کې چې نن نیویارک ټایمز ورسمانې په خپل نننۍ ګڼه کې خبره کړې ویلي چې د په سی آی ای کې د خپل 3 کلن ماموریت په ترڅ کې هم د جمهوري غوښتونکو او هم ډیموکرات کاندیدانو ته رایه ورکړې دي. خو د ټرمپ د کمپاین غړیو د موریل د څرګندونو په اړه سخت غبرګون ښودلی او هغه یې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د 4 امریکایانو د وژل کېدو له پیښې وروسته په تبلیغاتی کمپاین کې په لاس لرلو تورن کړ. او په ایران کې د غازو په پایپ لاین کې د 14 لکمل یو تن وژل شوی او 100 تن نور ټپیان شوی دی. په خانن سهار وختي د جنوبي ولایت بوشهر سیمه کې شوی ده. د تر دې دمه د افغانستان سیمه یو نړۍ مهم خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 10:08 شوې. دفاع وزارت وایي د پاکستانی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستانی طالبانو یې د عملې د برمته کولو ادعا کړې څېړنې پیل شوي.
مسله چې قرار بوده و چې قسم میتانن کې سرنشینۍ ازیا راګر بسانه د صورت مسؤول از دست مخالفین رها کړم.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ناامنۍ له کبله نور سیمو ته کډې روانې دي.
زه خپل د ولسوالۍ بازار ته ولاړم، د مکتب څخه مې هغه اسناد رایستل چې مهم اسناد و، اجازه یې نه راکوله او مکتب ته مه ورځئ.
تر کندهار وروسته په کونړ کې کمپاین پیل شوی چې د کلدارو پر ځای په افغانیو مالی راکړه ورکړه وسی. دا کمپاینونه څومره ګټور دي؟ د اقتصاد یو ماهر مژغولی
ډالر اوس د 4.5 پورې راغښېدلی دی، یعنې افغانۍ په حساب باندې تقریبا 4.5 روپۍ فرق کړی. چې دا خپله د افغانۍ ارزښت چې کور ته لاړ شي د زموږ لپاره په ګټ دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ژړې ناروغۍ پر موضوع خبرې شوي.
هغه دواګان چې سبب د زیړې کېږي دا ډول زیړې ته ډراګ انډیوس هپاتایټس ویل کېږي.
تر 11:00 نور مسایل هم څېړو. تا تاسی ازادی رادیو تا غوژیستی خبرونی هر ورز سها پر او بجو پیلیج او دماشام تر او بجو دوام کهوی هر ورز پر هم دوغت سپو دماشام تر او بجو روستا دا امریکا جاغ اشنا رادیو خبرونی او ریدلیسی دا دی خبرونی دا راپورونو برخ پیلو دا افغانستان دفاع وزارت وی دا پاکستانی سرخیل وطا که دا نسکوری دو دا پیش پاره چی پاکستانی طالبانوی دا عملی دا برمت کول ادعا کرده دا چیرن پیل سوی دی دا غرز دا افغانستان امنیتی زوکونو تا هدایت ور کول سوی چی دا دی الوطه که عمله چی افغان حکومت تی وای چی وصلوال مخالفان را برمت کرده پیدا کرده او ویش غوری احمد تکلا و نور تفصیل
دا افغانستان دفاع وزارت وی د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده دا هلیکوپټر د پنجشنبې ورځې په ماښام د ازره ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د بیړنۍ ناستې پر مهال نسکوره شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هلیکوپټر عمله وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. دفاع وزارت یو پلاوی ته دنده سپارلې او د مسلې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي څو معلومه شي چې د دې هلیکوپټر عمله څنګه د مخالفینو له منګولو روغ رمټ خوشي کولای شي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا وایي د روسیې ساخت د می ولس الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان ته او له هغه ځایه د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیري تاییدوي چې دې هلیکوپټر ته د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لارې د ملکی چلند له ادارې غوښتنه کړې وه چې دا هلیکوپټر د افغانستان د فضایي قلمرو له لارې ازبکستان او بالاخره روسیې ته ولاړه شي. په لاره کې تخنیکي عوارض ورته پیدا کیږي، په یوه غرنۍ سیمه کې کینی او سپرلۍ طالبان برمته کوي او بیایي. د دې هلیکوپټر په عمله کې یو روس وګړی هم شامل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د عملیاتي اطلاعاتو د څانګې مشر نیکولای وینوګرادوف پرون د روسیې څلورویشت په نوم خبري تلویزیون ته وویل مسکو د دې هلیکوپټر د عملې په ډله کې د سیرګی کنستانتینوویچ سیواستیانوف په نوم د روسي لارښود د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د روس هلیکوپټر د دولتي ادارې ویاندې اکاترینا پاولووا همدې تلویزیون ته وویل پاکستانی پیلوټانو می ولس ملکی هلیکوپټر هغې روسۍ مؤسسې ته لیږدوله چې د ترمیم او مراقبت کارونه کوي. روسیې او پاکستان د هلیکوپټرو د مراقبت موافقه په جولای میاشت کې لاسلیک کړه. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د قومندان قاری سیف الله سیف له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یو روس وګړي په ګډون د پاکستانی هلیکوپټر شپږ تنه عمله په لوګر کې د پاکستانی طالبانو قومندان ادم کوچی نیولی او یو پټ ځای ته یې لیږدولی دي څو د افغانستان د دولتي ځواکونو او افغان طالبانو له حملو څخه خوندي وي. قومندان سیف ویلي چې د سورلۍ له ډلې یو تن د هلیکوپټر د نسکورېدو پر مهال سخت ټپي شوی دی. د پاکستاني طالبانو د قومندان ویلي چې په برمته شویو کسانو کې د پاکستان استخباراتي مامورین هم شامل دي. سایف زیاتوي د دې کسانو د برمته کولو پر مهال د دوی سنگرونه د همدې هلیکوپټر په میزایلونو وویشتل شول چې په نتیجه کې د دوی یو ملګری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول.
د احمد تکل په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستانی هلیکوپټرې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې پاکستاني طالبانو یې د عملی د برمته کولو ادعا کړې ده څېړنې پیل سوې دي. په کابل کې نننۍ ورځپاڼه هم د دې الوتکې د اضطراري ناستې او د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د هغې د عملی د برمته کېدو په باب لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د یوې پاکستانی هلیکوپټرې د مرموزې بیړنۍ ناستې په اړه اندېښنې او بیا د طالبانو لخوا د دغه هلیکوپټرې د سپرلۍ برمته کول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي ایم ولس پاکستانی هلیکوپټره د لوګر په ازره کې خو دولت د دوبي د غرمې خوبونه وهي. په مطلب کې راغلی د پاکستان سرګری الوتکه هر ورځ د افغانستان هوایی حریم ته ننوځي او خای هدف افغانستان ته د طالبانو او د جګړې د پاکستانی متخصصینو انتقال وی. سرخط بیا په یو جلا مطلب کې لیکلی طالبانو پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د الوتکه مسافر ورته ساتلې دي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلی کچیر د افغانستان فضایي حریم مسؤول وای ولې به د نورو هیوادونو الوتکو پکې مرموزې ناستې کولې. په سرمقاله کې راغلي د فضایي او ځمکني حریم د ساتنې وسایل د هر هیواد د ملي حاکمیت لومړیتوب دی. خو د سرمقاله لیکوال ویلي له بده مرغه افغانستان له دې وسایلو محروم دی. د سرمقاله لیکونکي په باور په ازره کې د پاکستاني هلیکاپټر ناستې سل پوښتنې راپورته کړي خو حکومت دومره ویلي دوی د پاکستان یو هلیکاپټر ته له فضایي حریم څخه د استفادې اجازه ورکړې وه خو معلومه نه ده چې دا به هماغه یوه وي او کنه. په ازره کې د پاکستاني هلیکاپټر ناسته پر افغان هوایی حریم ښکارا تیری دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د یو مطلب سرلیک دی. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې افغان پوز باید دغه هلیکاپټره ویشتې وای ځکه د ټولو قوانینو خلاف تر ازره رارسېدلې وه. په مطلب کې راغلي دغه هلیکاپټره د ترمیم په هدف نه بلکې د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ په هدف د افغانستان فضایي حریم ته ننوتلې وه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکاپټرې د سوځېدو ژوره پلټنه وشي. په سرمقاله کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې دغه څرخي الوتکه د افغانستان له لارې ازبکستان او بیا مسکو ته د ترمیم په هدف روانه وه. د سرمقاله لیکوال ویلي د دغه هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته دا احتمال هم پیاوړی کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره کسان رالیږي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي هلیکاپټر سوځول شوی او عمده دلیل دا دی چې د پاکستان د لاسوهنې شواهد پټ وساتل شي.
د هلمند ولی وی سلګونه افغان سرتیری د دې ولایت نه دالی ولسوالۍ ته رسیدلی دي او ډیر ژر به په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل سي. حیات الله حیات پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې د ندالی ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکړی چې وسلوال طالبان به د دوی له سیمو څخه وباسي. له بلې خوا د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په ندالی ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته اوس په سیمه کې تصفوي عملیات کوي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو په ندالی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. شیبه مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال الیاس داینه معلومات غوښتل چې دغه پلان سوي عملیات پیل سوي.
ویډیو پیغام چې د هلمند والی تیر شپه په اجتماعي رسنیو کې خبر او فیسبوک خبر کړی و هغه کې ډېر نوي خبرې نه وي واز د ندالی خلکو ته ډاډ ورکړل و چې عملیات ډېر ژر پیل کېږي. نوي سرتیر رسېدلي دي چې شمېر یې هم ویلې دي تاسو سو شاوخوا کې. اما دا خبر موږ ته دوه ورځې وړاندې هلمند والی وړاندې عمر ځواک هم وکړه او هغه د چیکن وویل چې اته سوه تازه دمې سرتیر راغلي دي چې چنجر او د ندالی مرکزي سیمو ته واستول چې ورته عملیات پیل کړي. تر اوسه پورې د پلو عملیاتو د پیل رسمي خبر ځکه ورکول شوی چې هغه سرتیری چې د 215 میوان کل اردو د مرکز څخه تېره ورځ او پینل کې ویل کېږي د هرات د ظفر کل اردو سره روان و هغه د نارسات په سیمه کې پر ځینو پوسټو د ورسوالو د برجونو له امله د کندهار لشکرګاه ترمنځ د دورایي په سیمه کې ځنډېدلې ده. تر اوسه ندالی ته نه ده رسېدلې او د سیمو خلکو چې کوم زنګونه مو سوري دي ویلي دي چې تېره شپه په ندالی کې جګړه نه ده شوې. په چنجر کې هم چې د ندالی ولسوالۍ اړوند لشکرګاه ته نږدې سیمه ده جګړه نه ده شوې. اما هوایي بمبارونه سوي دي چې دا بمبارونه هم جوټ الوتکو کړي دي او هم هلیکوپټرو کړي دي. ولې تر اوسه پر حکومت موږ هم د دې هوایي بمبارونو نتایج مختلفات او د ترپات کې کارکام هیڅ نه دی.
ګڼ اوریدونکو په خپلو سیمیسونو کې ازادي راډیو ته لیکلي دي چې د دغه امنیو له زیاتېدو سره د کابل هرات لاره چې له هلمند څخه تیریږي دا تړل شوې ده. دا خبرونه څومره دقیق دي؟
دغه لاره تیر ورځ د غرمی مخکې چې د نارساد ولسوالۍ د چارګل پام څنګه د پوپرزو د شاخ په سیمه کې پر یو شمېر سوتر برګونو ورسته باندې سوله دا چې په دې موده کې یو سات نیم سات دو سات پرنسپل ته راما د غو چې کوم مظفرونه د دې لارې په اړه لرو هغه دا چې د لارې لا اوس هم د مسافرونو او موټرو تاګ راتګ پر مخ باندې راځه ول کې ځاګه موټرونه چې د لشکرګاه څخه هرات او کندهار او کابل ته دي هغه هم نه دي او نن په دې خاطر چې لارې بند و بند پاتې وي. منتام ول کې وسلوال حتی کوي د هغو اذا په سرتیرو مخدب کې چې نه دلی په جګړه کې د بوختو سرتیرو د ملاتړ لپاره د کل اردو د مرکز څخه چې په شورات کې موقعیت لري او یا د هرات او کندهار څخه راځي کومه
د هلمند ولی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې وسلوال مخالفان د خپلو پردیو بادارانو د خوشحالۍ لپاره په دې ولایت کې نا امنیو ته لمن وهي او تخریبي کارونه کوي. په دې ولایت کې د چارواکو البته د ولایتي چارواکو اشاره معمولا چاته وي چې د بادارانو د دوی په باور څوک دي؟
هلمند ولی او د غویان د تیرو څو ورځو کې په بېلابېلو مسایلو کې رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان عملا ځینې وسلوال هڅوي او عملا د قبایلي سیمو ځینې داسې وسلوال اوس په نادلي کې جګړه کوي چې د هغوی په ژبه خلک نه پوهېږي. البته دا د چارواکو خبره ده. د ولایتي شورا ځینو وکیلانو مستعد کړی ده چې په یو شمېر سیمو کې په خاطر د نادلي په وروستۍ جګړه کې ځینې داسې کسان دي چې هغه د هلمند یا د کندهار یا د نږدې سیمو وسلوال نه دي، دا د پولې لاخوا راغلي دي. د خلکو سره په ډېر شفاف ډول په ژبه نه پوهېږي، لهجوي توپیرونه شته. دقیق نه معلومې دي چې په دغه جګړه کې د نورو کومو هېوادونو وسلوال جنګېږي، خو عمر ځواک وویل هغه برید چې خانشین په کې تېره اونۍ سقوط وکړ، د هغه برید په ترڅ کې ځینې وسلوال وژل شوي دي چې د ویله بهرني هم په کې لیدل کېږي.
په دې ناامنیو کې د قاچاقبرو نمونه اخیستل کېږي، دغه د خبرونه څومره دقیق دي چې آیا په دې جنګ کې دوی هم لاس لري او که څنګه؟ چارواکي څه وایي؟
دا ګرانه ده سړی پوهېږي چې دقیقا په کومه کچه قاچاقبر د کومو نشیتو د کومو ډولونو قاچاقبر په دې جګړه کې لاس لري او د کومو لارو د خلاصولو لپاره. ما چارواکو بار بار دا تایید کړی ده او ویلي دي چې وسلوال اکثر وخت د هغه قاچاقبر په وړتیا باندې سپوټېږي، پیسې ورکول کېږي، وسلې ورته مهیا کېږي، پلاس ورکول کېږي چې هغوی غواړي د افغانستان د شمال څخه حتی د غور او بادغیس د لارې پر سنګین نارسراج داسې پر ګرمسیر خانشین او بیا پیشو بارمچی ته د قاچاق لار خلاصه کړي. دا هغه خبرې دي چې چارواکو بېلابېل وختونو کې کوي.
څومره کسان بې ځای شوي دي په نادلي او دغه ورتیر مولسوالیو کې له وروستیو نه امنیو سره؟
تر اوسه پورې موږ ته حکومتي چارواکو دقیق ارقام نه دي راکړي، خو کومې ډلې چې د خلکو او کومې جوپې جوپې کورنۍ چې موږ لیدلې دي چې لشکرګاه او لشکرګاه اړوند نږدو اوسنیو نسبتا امن سیمو ته سرونه پناه کوي، هغه ډېرې زیاتې دي. یعنې په دې تېرو اوو میاشتو کې چې جګړه ګرمېشتو سیمو ته په خاص ډول باباجي او نادلي ته داخله شوې ده، د دې کورنیو شمېر تر 3 زره اوښتی. ویل کېږي د شمالي ولسوالیو څخه هم د بې ځای شویو کورنیو په شمول دا تر 15 زره پورې رسېږي چې په بېلابېلو وختونو کې کومکونه ورسره شوي دي. اما دغه وروستي ارقام چې د نادلي د دې وروستۍ جګړې په خاطر خلک بې ځای شوي دي دقیق نه دي ورکول شوي، خو عمر ځواک د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په ورځ د رسمي سره په خبرو کې ډاډ ورکړی ویلي دي چې د دوی د شمیر د دقیق معلومولو لپاره د سروې چې موږ ګمارلې دي او د مرستندوی ادارو سره هم په تماس کې دي او د خلکو لپاره ډېرې ژرې مرستې برابرې. او دا اوس هم تاسو هغه ژغ واورئ چې ما د یو شمیر د سو کورنۍ د غړو سره کړی
دا د وسالي وخت ته ملي اردو د فراغې د شهید پر ډرا باندې اوس دغه مالدار د ډرا ورسېدل د کیس د اوس د ډرا ورسېدل خپل را د لوی باغ د زموږ کوټه را د ماده اجازه بل مرتبه سره روان کړل.
نصیر احمد
د کوم ځای راځي؟
نزالیس. نزالیس لوی باغ
ټیک شو
ما الله دا سي اوازې وي چې رااله د غزي طالبان و چې خپل کډی بار
زمانو نبی جان دې ورځ پر ورځ باندې حالات خرابې جدادې ته ان تر دې چې خپل ولسوالي بازار ته ولاړم د مکتب څخه مې غاسناد رئیسل چې مهم اسناد اجازه نه راکوله ول مکتب ته مورځي ځکه چې ما مکتب کې نام نه ومنځه نو بیا تر وګرځیدل نو څه مالونه دا مې راپور ته خپل کورس درته ټول سیمه خالي ده څه ولسوالي ده خو د کوم سیمه څخه چې وسه د ولسوالي مخ پر کښته د لشکرګاه خاطر دا کورونه خپل مهم شان اباسي زنانه او کوم حیوانات چې تلته نسې ساتل هغه اباسي د کورو څخه ته د خاطر پته مې چې جنگ معلوم نه دي تر کوم ځای
د هلمند د نادلي ولسوالۍ د لوی باغ او مرکزی سیمو څو تنه اوسیدونکو له تازه نه امنی وروسته هلته د حاکم وضعیت په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې. د هلمند چارواکي وایي نادلي ولسوالۍ ته په سلګونو پوځیان رسیدلي او ډیر ژر به دغه ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت تصفیه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو اوریدل سي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ولی محمد له هلمند لیکلی د هلمند کندهار لوی لار زیات وخت د نامنې لکابله د ترافیکو پر مخ تړلی دي. هیله ده د دې لارې امن خوندي شي ځکه زیات استفاده ورڅخه بېګونه ملکیان کوي. حاجی ثنا له ننګرهار لیکلی د لوګر اجرې ولسوالۍ ته د پاکستاني هلیکوپټرې داخلېدل د داعش د پروژې بل ثبوت دی چې د پاکستان لخوا پر مخ نیول کېږي. بل اورېدونکي چې خپل نومې نه دی لیکلی غوښتنه کړې چې د کونړ ولایت دنګم ولسوالۍ ته د تازه دمې پوځیان ولیږل شي چې هلته د روانو نه امنې مخه ونیسي. کائنات سعادت له هلمند دفاع وزارت په هلمند کې پرتو ځواکونو ته ژر تر ژره فوزي اکمالات وکړي. ملک زیلی کی په هلمند کې د جګړې اوږدېدلو سخت خوشنۍ کړي. د افغان دولت نه هیله کوي چې په دې ولایت کې پراخ عملیات وکړي. او کریم الله انوري لیکلي چې د هلمند روانه جګړه د چارواکو ترمنځ د شدید اختلافاتو له کبله ده.
تاسو سوزنی اسمی سونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. وروسته له هغې چې په کندهار کې په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین پیل سو په کونړ کې هم ولسونو ورته غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان په ختیځ کې زیاتې تجارتي معاملې په پاکستاني کلدارو او په لویدیځ کې په ایراني تومانو کېږي. اقتصادي کارپوهان وایي په پردیو پولي واحدونو د تجارتي معاملو مخنیوي د افغانۍ د ارزښت له زیاتېدو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار نمی د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه دغه ډول کمپاینونه څومره موثر دي.
دغه چې اوس په کندهار او په جلال آباد او کونړ کې دوی دغه لګولې کندهار کې خواجه افغاني کلدارې بېخي بندې کړي چې باید افغاني راکړه ورکړه وشي. تاسو ګورئ چې پر اسعارو ګورئ د افغاني ارزښت رالوېدلی او دا د اوس بېرته افغاني د ډالر په مقابل یا د نورو اسو دغه کرنسی په مقابل باندې افغاني قیمت یعنی ارزش پورته تللی دی. مثلا ډالر اوس د 4.5 پورې رسېدلی دی یعنی افغاني په حساب باندې تقریبا 4.5 روپۍ فرق کړی چې دا خپله د افغاني ارزش چې پورته لاړ شي دا زموږ لپاره په ګټ دی. موږ خپله یو تولیدي ملک نه یو وارده چې ملک یو زیاتره دغه شان له بهر نه راوړو هغه هم په اثارو باندې. بل خبره دا ده چې خپل هغه اثار چې له بیرون نه راځي په هغه هېوادو کې یو مقدار انفلیشن له ځاره سره انتقالوي خپل هغه هېواد ته چې واردات صورت نیسي. نو که خپله راکړه ورکړه په افغانۍ وشي د افغانۍ ارزښت لوړېږي او دا زموږ په ګټه ده.
او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو لپاره نور کوم کارونه دي چې د حکومت په سطح تر سره سي؟ دا خو هغه هڅې دي چې ولس تقریبا خپله پیل کړې دي.
افغانۍ د ارزښت لوړېدل یا چې ساتل دا د پولي سیاست پورې اړه لري. او پولي سیاست د مرکز د هر هیواد د مرکزي بانک کار دی. کله که هغه هیوادونه چې تولیدات ولري او دوی غواړي چې صادرات یې تشویق شي کله ناکله او دوی تولیدات یې پرېمانی له خپل هیواد له دغه نظرات نه زیات وي نو بیا دوی کاستن لکه جاپان مثلا د خپل واحد پولي ارزښت عمدتاً ټیټ راولي. په داسې حال کې چې ټیټ هم نه وي خو دوی ټیټ راولي چې صادرات صورت ونیسي. په بعضو هېوادونو کې چې صادرات زیات تشویق نه وي په دې هېوادونو کې د واحد پولي ارزښت چې جیګ وي د هغوی په ګټه دی ځکه چې بېل هغه دلته موږ ته خو دغه راځي واردات راځي او زموږ دغه د ډالر رانهشو اثار رانهشو په اثارو خریداري کوو نو زموږ په ګټه دی چې د افغانۍ ارزښت جیګ وي زموږ دغسې یو هېواد اوس.
بل استاد ولید د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیاته راکړه ورکړه په کلدارو کې جیدا تقریبا یو دودیزه مسله هم ده. هلدا چې د کلدارو ارزښت د افغانۍ په نسبت کم هم دی.
یله کې دا د چالتہ اول د خپل دولتي اراکین او چارواکو پورې اړه لري. هلته دغه د دقیق کنټرول پر دغه باندې نشته او د افغانۍ ارزښت افغانۍ خلک ځکه نه استعمالوي چې دوی ځان نه سیاره ولای کله چې شان رانیسی به هیواد دروړي دغه شبه هغه په کالدار راوړي. نو چون په کالدار راوړي راکړه په کالدار افغاني چلش نه لري یلته عمده یلته همدا دی.
نو آیا د کرش په هغه باندې وړي کې بیا خلک افغاني کاروي؟
نه 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 افغاني هلته نه کاروي ځکه چې خو موږ د اصلا د افغانستان بانک باید دوی ډېر جدي اوسي او نور ارګانونه باید افغانستان بانک سره په همکاري کې وي چې په سر ته اثر د افغانستان سره کې افغاني وکارول شي چې متاسفانه داسې نه ده او دوی د یو معین موافقه پولیس سیاست نه دی په مخ کې دی ولې یلته دا دی.
په لویدیځو ولایتونو کې په ایرانی تومانو او په ختیځ کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي دغه کمپاین څنګه کېدلی سي چې دوامدار سي او اغیز یې هم په اوږد مهال کې جبري وي؟
اند په تصمیم او اراده پورې لري. کندهار کې کمانډان راځي د پولیسو یا د پراس کې پاتې شوی دی او هغه کوم خبره چې د هغه جدي تطبیقوي عملي کوي، نو هلته د خلک هم خلک مجبور کیږي چې باید راکړه ورک په افغانۍ باندې. خو په ختی په جلال آباد سو دې ځایونه کې یو څه یو مشکل وینم، دغه څه یو قاطعه اړتیا شته، د راکینو قاطع تصمیم ته اړتیا شته چې هغوی همدا عملي کړي، خو دلته به یو څه ستونزې وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار و. له دې سره لس نیمې بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه له نجیب صفی نوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د پاکستانی هلیکوپټر د نسکورېدو او د هغې د سورلۍ د موندلو په اړه د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په یو شمیر سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله د طالب مشرانو په ګډون 8 وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکایي سیال به د رواني اګست میاشتې په وروستیو کې له انقرې څخه لیدنه وکړي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د ښوونځیو هر هغه څوک به بیرته ترکیې ته ولیږي که چیرې د ترکیې له جلا وطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین سره تروریستي اړیکې ولري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ښایي د کرملین غیر عمدي اجنټ وي او له امریکایي رای ورکوونکو څخه یې غوښتي دي چې د ټرمپ ډیموکرات سیالي هیلري کلینټن ته رای ورکړي. په ایران کې د ګازو په پایپ لاین کې د 14 له امله یو تن وژل شوی او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. او د مالدوا دفاع وزارت په بلتون پالسیمه کې د روسیې پر روسي پوځي تمریناتو انتقاد کړي او ویلي دي چې د مالدوا د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته ګواښ پیښوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې آدرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې یو سیمیزه مسأله څېړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په ایران کې د اعدامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړي او هغه یې ستره بې عدالتي بللې ده. د ایران حکومت تیره اونۍ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرایمو له کبله پیدا محکوم سوي وه د محکمې حکم تطبیق کړ. جزئیات د احمد تکل پر پټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر پرون د ایران پر حکومت د تیرې اونۍ د اعدامونو د لړۍ له کبله سخت انتقاد وکړ. زید راد الحسین په یو بیان کې وویل چې له قضایي مراحلو د تورنو کسانو محرومول او دا حقیقت چې اعدام شوي کسان کټول نه وو، نو ډېرو یې له سني مذهبي اقلیت سره تړاو درلود، دا اعدامونه له یوې سترې بې عدالتۍ سره انډول کوي. د ایران حکومت د تیرې سه شنبې په ورځ پر هغو شلو کسانو چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په اعدام محکوم شوي وو د محکمې حکم تطبیق کړ. ډیری اعدام شوي کسان کردان وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري ویاندې روینا شمدستاني پرون په ژنیو کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایراني چارواکو څخه د دې اعدامونو د لړۍ بندول غواړي. میرمن شمدستاني د شهرام احمدي په نوم اعدام شوی کس د بې عدالتۍ د یو مثال په توګه یاد کړ.
The United Nations opposes the use of the death penalty in all circumstances.
ملګری ملتونه د اعدام له سزا سره په هر حالت کې مخالفت لري، خو په دې ځانګړي مسله کې موږ د اندېښنې لپاره خاص دلایل لرو. تر هر څه مخکې دا د کورد د سنی اقلیت له ټولنې څخه ډلهیز اعدام وو، او دوهم دا چې د دوی د عادلانه محاکمې په برخه کې اندېښنې زیاتې دي. په یوه قضیه کې له تورن څخه ظاهرا په زور اعتراف اخیستل شوی، هغه وهل شوی، له رواني پلوه شکن جشوی او د یو سپین کاغذ لاسلیک ته اړستل شوی او پر دې کاغذ د هغه اعترافونه وروسته ثبت شوی دی. میرمن شمدستانی د 19 کلن حسن افشار یادونه هم وکړه چې تیره میاشت د جنسی تجاوز په تور اعدام شو. د نوموړې په وینا افشار هغه محل چې نیول کېده 19 کلن وو. د ایران حکومت تیر ونی شلتنه اسلام پال کردان چې پر امنیتی ځواکونو په حمله تورن شوی وو اعدام کړل. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور لمخه پر دې کسانو تور لګول شوی وو چې دوه سنی دینی عالمان او څو تنه پولیس او امنیتی ساتونکو وژلي، یو شمیر کسان برمته کړي او د ایران په ختیځ کې وسلوالي شو کې او چودنې کولې. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې کیږي. د بشري حقوقو د څار ټولنې په روانه اونۍ کې وویل چې په ایران کې سږ کال لږ تر لږه 213 کسان اعدام شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با برنامه صحت این هفته با میزبانی ما فرشتن ادا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در برنامه در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی میمان ما هستند تا در این مورد با ما صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد صحبت کنند، گزارش تهیه شده در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه را میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 3 سال اخیر 54,000 واقعه مثبت هپاتیت نوع بی و سی ثبت شده است. دکتر شاولی معروفی رئیس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت در 54,000 واقعه ثبت شده بیشتر زردی سیاه شامل می باشد. آقای معروفی همچنان گفت که خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیت بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد.
چون هپاتیت یک التهاب جگر است و عاملش وایرس است، بعضی وقت عوامل دیگه هم داره به مثل استعمال دواها یا الکل و دیگه چیزها که مواد زرقی است، این تاثیرات داره. تا حال ما 54,000 واقع تثبیت شده که از آن جمله 13,9804 واقع شده و 94,000 که از راپورا میایه. یعنی هدف ایست که ارقام تثبیت میشن و در مقابل ارقام ما تدابیر لازم میگیریم.
دکتر معروفی میگوید زردی سیاه یا هپاتیت بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیت 5 نوع می باشد. هپاتیت A, B, C, D, E که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر شاولی معروفی میگوید تب، به اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علائم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. با گفته دکتر معروفی، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر شاولی معروفی در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید.
کسایی که درمل و دوا زیاد استفاده می کنند، چون که سر جگر فشار میاد اونجا، یا الکل زیاد می کنه، یا از مواد مخدر سوزن استفاده، از مادر به جنین انتقال میشن، از ارتباطات جنسی انتقال میشن، از خون زرق خون که از یک انسان به انسان از انتقال میشن، و بعضی وقت که اعضای بدن پیوند میشه در صورت امکان داره که انتقال شود.
با گفته مقامات وزارت صحت عامه، در حال حاضر این وزارت در مرکز مشوره‌دهی و تداوی را برای بیماران مبتلا به هپاتیت در ولایات کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، غزنی، کنر و دایکندی دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر از 400 میلیون تن در جهان مصاب به هپاتیت ویروسی می باشند. شنونده های عزیز، گزارش شنیدیم، بعض معلومات در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه بود. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. اول میشه ابتدا در مورد زردی سیاه یک معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. هپاتیت بی یا زردی سیاه یک مرض ویروسی است. قسمی که در گزارش شنیدیم ای از طریق هپاتیتیس بی وایرس که یک نوع مشخص از ویروس است، از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه و طرق انتقال معمولش میشه که از اثر تماس های جنسی، از مادر مصاب به طفل، از خون منتن، از استفاده از وسایل منتن یا وسایلی که برای یک مریض مصاب به زردی سیاه استفاده شده باشه، اگر این تعقیم نمیشه، پاک نمیشه و به مریض دیگه استفاده میشه، میتونه که انتقال کنه و همچنان از اثر شریک ساختن سرنج ملوث که یک کس مصاب باشه، اگر او را به کس دیگه هم استفاده میشه، میشه که این انتقال کنه و این یک مرض مزمن میباشه که اکثرا بعد از ای که یک کس را مصاب میسازه در حدود 85% واقعاتش میتونه در ظرف 6 ماه خود به خود منفی شوه و در باقی 15% واقعات میتونه به شکل مزمنش ای تحول کنه و سالها پیش یک کس باقی بانه و اگر ای به موقع تشخیص شوه و دوای که برش توصیه میشه داده شوه، در ظرف 6 ماه مریض خوب میشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه بگوین در این مورد که بیشتر در کدام سنین مردم به این ویروس مبتلا میشه؟ افراد
این ویروس میتونه در هر سن انسان مصاب بسازه. مثلا از یک مادری که مصاب هستک میشه که در حیات داخل رحمی او را مصاب بسازه، میشه در وقت ولادت او مصاب شوه و بعد از بله و بعد از ولادت مصاب شوه و کدام زمان مشخص برای مصابیت وجود نداره. هر وقتی که با ویروس یک کس مواجه میشه میتونه که مصاب شود.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما عزت الله افغان از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم عزت الله خان، خوش آمدین به برنامه. نظر به مشکلات تکنیکی تماسشون قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین که از طریق مادر مثلا حامله باشه به طفلش انتقال میکنه. زمانی که یک طفل مصاب باشه با تداوی از او چگونه سایه بر طفل خطرناک نمی باشه اگر طفل مصاب شود؟
وقتی که اگر طفل باشه یا کلان باشه، در صورتی که پیدا شود که پیش از این ویروس هست، معاینات لازمه پیش تکمیل میشه. بعد از تکمیل معاینات لازمه، اما دکتر متخصصی که در بخش کار میکنه تصمیم میگیره که ای به شکل حادث یا مزمن است و اندازش قصد است. بعد از او تصمیم میگیره و برش دوا شروع میشه. دواش بر اطفال به شکل شربت و به کاهلا به شکل تابلت.
تشکر دکتر صاحب. ذکرالا برادر ما
سلام علیکم. پوشتانه داره. و علیکم سلام بخیر. جو تشت و زدی رجو کارکون که آوریدو.
بله ذکرالله جان بشنوید صدای من.
زکریا محیب المزابل شاجی نسای سر پالیت کم
بفرمایید صدایتان سوالتان مطرح کنید.
بله مهربانی مخت تاسو دستر سر محترم مهربانی وکولی چه داغه مرد چه دا باج لدواغان و زخا و باج لالکول و چلو زخا مجد راجی دستر سر محترم زخم نیوا پوستانه داره چه داغه دواغانی سید لسنگ کسن دواغانو یعنی انتیبیوتیک دواغانو زخا و کدا چه دا ویتامینی دواغانو زخا لسنگ کسن دواغانو زخا داغه کپا داغه اکلا بعدی اسم معلومات را که دیر مهربانی نیست.
تشکر ذکر الله جان. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما معلومات میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر ما پشتو
مشکل نیست، پشتو بگین برشان.
ذکریا محب رو را تاسو پختن او کرده چه یاو سد دواغان دیده مرا سبب کیگی. باید تاسو او الچی چه سنگ ما پا اول که یاد اکره ایده عامل ده هپاتایتیس بی وایرس پا نامه بنده یادی که دا یا ویروس ده. کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي دا د تور زیړی سبب کیږي. د هغه نه بغیر یو څو رقمه نور زیړی هم شته دي چې هغه د ویروسونو د وجې نه منځته نه راځي. څرنګه چې وویل شو بعضې دواګانې که په ډېر لوړ دوز سره واخیستل شي یا دوامداره ډول سره واخیستل شي نو دغه دواګانې د زیړي سبب کیږي. خو هغه دواګان چې سبب د زیړي کیږي دا ډول زیړي ته دراګ انډیوس هپاتایټس ویل کیږي. دا یا په پښتو ژبه داسې درته ووایم چې هغه دواګانې چې په جیګر باندې خراب تاثیر لري دا د جیګر د پړسوب سبب کیږي. چې دغه پړسوب سبب د زیړي کیږي او دته دا ویروسي نه دی، دا ساری هم نه دی. یو کس نه بل کس ته نه منتقلیږي. صرف هغه کس چې دغه دوای په جیګ اندازه یا په جیګ دوز باندې اخیستی ده یا دوامدار اخیستی ده دته دغه زیړی پیدا شوی ده. او دې تداوی د دوا قطع کول سبب د دې کیږي چې دا کس بیرته مقابل حالت ته راشي. باید وویل شي چې دغه ډول زیړی ساری نه ده او یو کس نبل کس نه انتقالیږي او دا د تور زیری په نامه باندې هم نه یادیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما که قبلا تماسشون قطع شده بود از اطلاف
ما قنده
بفرمایید. از اطلاف جان
ما پشپنه داد در دکتر صاحب سه چیزه داد میدیه تکلیف لرم داد میدیه تکلیف در ورزش پایده که یه که نکه
ورزش په عموم ډول سره ټول وجود ته ګټور دی خو د معدې لپاره خاص د څه ګټه نه لري. ته چې د معدې تکلیف لري باید یو د داخلي ډاکټر سره یا داخلي متخصص سره په تماس کې شي. تا ته یو څه معاینات توصیه کیږي بعد هغه نه که پیدا شو چې ته د معدې تکلیف لري تا ته دوا درکوي او که نه رخصتوي دی. او باید وویل شي چې ورزش په عموم ډول سره ټول وجود ته ګټور دی خاص د میدی لپاره.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما نسیم از لغمان روی خط هستند. سلام علیکم نسیم جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
بشیر افغانی ما لغمان نه خوشاله اوسی ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو سلامونه. د ما یو درې بچان دي مسلسل پیدا شوي او هغې تبرکلوز مرض لري کنه بیا په کلینیک کې ما ورته دوا وانه چې کله ما ته ډاکټرانو له کلینیک یو پرچر ته جوړ کړم نه کلینیک نه شخصي دوا ورته نه چې خدای زر ښه کړي. نو هغې باندې اووه میاشتې چې ما دوا وخوړله بعد له واته میاشتې نه اووه سړی ونې بیا را ته وشي نو په دې باره کښې که ډاکټر صاحب ته معلومات وي نو ما ته معلومات را کړي مننه.
ګران وروره باید تا ته وویل شي چې توبرکلوز یو ساري مرض دی او دا مرض د هوایی قطراتو نه د ټوخي نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې مغل ته تاسو ډاکټر صاحبانو ویلی دي نو تاسو باید دته دوا شروع کړئ. د توبرکلوز مرکزونه په افغانستان کې د څو زره ته رسیږي. دوا یې په ټولو مراکزو کې مفته دی او د شپږ میاشتو په موده کې دغه کورس د تداوی تکمیلیږي. تاسو کوشش وکړئ چې دغه دوا د بازار نه وانخلئ. همدغه مرکزونه چې په تاسو ته په وړیا ډول یا په مفت ډول سره دا دوا درکوي او دغه دوا واخلئ، منظمه یې ورکوي، هیڅ پکې قضایي را نه وړئ. کله چې تاسو دغه دوا منظمه ورکوئ هیڅ قضایي پکې را نه وړئ. د شپږ میاشتو په موده کې د مرض مکمل د هغه نه له منځه ځي او هغه په مکمل ډول سره روغیږي. او په دې وخت کې که تاسو دا ټول دغه درې واړه ماشومان دي چې تا ویلي چې په توبرکلوز اخته دي که درې واړو ته یو ځای تداوي شروع نه کړي او یا هم هغه کسان چې پټ توبرکلوز لري هغوی هم پیدا نه شي، په همدې رقم باندې دا دوام کوي او د یو کس نه کورنۍ کې د یو کس نه بل کس انتقالیږي. نور کوشش وکړئ چې په یو وخت کې ټول هغه د کورنۍ غړي معاینات هم تکمیل کړي. که هر څو کسان په توبرکلوز باندې اخته وي هغوی ته تداوي شروع کړي او تداوي باید دوامداره وي، بې د وقفې نه وي. او هغه مکمل کورس چې تاسو ډاکټر صاحبان وایي هغه تاسو واخلئ. او ښه خبره دا ده چې د هغه مراکزو نه یې واخلئ، هغه دوا هم وړیا ده، هم ښه کیفیت لري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. فکر میکنم باز کدام دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالحیات خاطر ما زما فکرنا ډاکټر صاحب نه دغه ما وایي چې څنګه یو سړی کولی شي چې دغې که ناروغۍ باندې پوه شي، یعنې چې زما ځان کې وجود لري او که نه د دغې لومړنۍ نه شي، دغه ډاکټر صاحب کمک تشریح کړه.
محترم رو رب ته وویل شي چې د خطر چې ته مطمئن شې چې دغه مرض لري یا نه لري، ته باید یو د وینې معاینه اجرا کړي. دا د وینې معاینه هر چیرته په هر لابراتوار کې کولای شي اجرا کړي او دومره قیمتي معاینه هم نه ده. څرنګه چې په اول د پروګرام کې وویل شو یو څه اراز او علایم یو څه نښې نښانې دي چې دغه په مکمل ډول سره په قطعي ډول سره نه شي کولای دغه مرض درته مشخصه کړي. د دې له خطره چې ته پوه شې چې دغه مرض لري که نه لري، ته باید یو ساده د وینې معاینه وکړي چې د پنځه دقو موده کې درته ویل کېږي چې بله چې لري که نه لري د وینې معاینه وکړي تا ته معلومیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایین. شما از کجا به تماس شدین اسمتان، بعد از اون مشکل تان بگوین. بفرمایید.
سوپر دا سلام ما خوشنا.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایین مشکل تان.
مشکل ما در دکتر نو صاحب نم خدا کل چا با دوین نم کو د چیش نه پیدا کی دی او تداوی کی دی کنه تداوی اسانه کی دی وخت پی دی روزی.
ګران ورور باید ته ویل شي چې دغه عامل د مرض یا دغه ویروس په هغه کې اجتماع کې وجود لري، یو تعداد افراد دي چې په دغه مرض باندې اخته دي، دغه اخته کسان یا دغه مبتلا کسان چې دي اې دې په وجود کې دغه ویروس شته دی، کله چې دغه کس نه سړی وینه واخلي یا دغه کسانو ته چې هغه وسایل استعمال شوي وي اې دې نه بل چاته هغه کیږي استعمالیږي، نو اې دې نه بل کس ته انتقالیږي. باید وویل شي چې دا یو خطرناک مرض نه دی، کله چې تشخیص شي دوا شته دی، د شپږ میاشتو په موده کې یو مکمل کورس تداوي چې سړی واخلي مکمل
جور میشه. دکتر صاحب، شما پیشتر اشاره کردین که یک وقت زمان در بر میگیره، یعنی زردیسی ها در وجود یک فرد باشد چقدر مدت خود نمایان میسازه که شخص بفهمه که به زردی و تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
به خاطر تشخیص مرض یک زمان در بر میگیره که تا یک شخص در خونش معلوم شوه که
زردی داره.
زردی داره یا نداره، که از یک تا شش ماه وقت میگیره، یعنی 60 تا 180 روز میتونه که امی ویروس در وجود خود نمایان بسازه. و در وجود وقتی که این ویروس داخل میشه، مقدار از مواد یا انتیبادی ها را در سبب میشه که در وجود ساخته شوه، و از سبب امی انتیبادی هایی که در وجود ساخته میشه توسط یک معاینه خون میشه معلوم شوه که ای مصاب امی مرض هست یا نیست. و بهترین رای تشخیصش هم معاینه خون هست،
حتما خون خود معاینه بکنه،
حتما باید خون خود معاینه بکنه.
و تداویش چقدر وقت در بر میگیره؟
تداویش هم 6 ماه تا 1 سال.
نه بیشتر از اون نمی باشه.
بیشتر از اون نیست.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
دکتر صاحب دپشتن دارم که پاسپورت جوری شده چی شو بخوری نه پشتن
آجا. گران اورورا، هر کسان چه تور زیده لری او اغب اول مراحل کې وی دسه خاص پرهیز نه لري، خو خبره ده چې سره کړی شانونه او غړونه او پرمختلو مراحل کې نور د غړنه زیات پرهیز کوي او سره کړی شان د پرهیز کوي، نور خاص پرهیز نه لري. او دواګان خپل سر باندې وانه خلی کله
چې حتماً باید به ډاکټر مراجعه کړم.
ډاکټر ته د نظر لاندې دوا واخلی، ځکه چې ما مخکې هم ویل چې یو تعداد دواګان دي چې هغه هم سبب د جیګر د پرسوب کیږي، نو یو ډول د زیړی کیږي، د هغه خاطر هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي هغه د ډاکټر د نظارت لاندې باید دوا واخلي، او هر دوا د خپل سر باندې وانه خلی.
میرویس افغان از سپین بولدک روی خط هستن. بله سلام علیکم میرویس.
ډاکټر صاحب څنګه شه؟ جوړه
فزند خدای د وروره جوړه
صاحب شتنه دا د ډیر زیات ډنګر مخوره کوي سمهار څه کوي سمنګر نه را باندې کی ډاکټر صاحب زه څه وکم؟
ګران وروره ته د څه وکچې؟ یو صحیح کلینیک ته لاړ شه، اول ته یو څه معاینه د تکمیل کړه چې وکتل شي چې علت د دې چې ته وزن اخلی یا نه چاغې کې باید معلوم شي، او وروسته د هغه نه که کوم خاص مشکل وي هغه اول باید رفع شي، بعد هغه نه ته وزن واخلی. کیدای شي چې په کولمو کې چینجي ولري، یا کیدای شي کوم بل مرض ولري چې هغه سبب د دې شي چې ته وزن نه اخلی. سمه ده وروره.
تشکر دکتر صاحب. شما گفتین که این بیماری ساری هم است، آیا کارمندان شفاخانه که در موجه امرای مریضه و 24 ساعت سرکار دارن آیا در مرض خطر این بیماری نیستن که مبتلا شون؟
هر کسی که با همین مریضا در تماس میشه، وقتی که با خونشان مستقیم تماس میگیرن و یا هم ام وسایل منتنه شستشو میکنن و یا هم او را تعقیم میکنن یا ام انساج که در اثر عملیات بیرون میشه و او را منتن هست، اگر بدون دستکش و بدون روایت نمودن آی پی یا وقایع از انتان شرایط وقایع از انتان در نظر نگیرند، خطر مصاب شدن هر کسی هست که اگر او پرسنل فنی باشه یا غیر فنی باشه. به او خاطر باید هر کسی که با همچون مریضان در تماس هست خوب است که با خون از اینا مستقیما در تماس نباشه و امو وسایل خونپوره که از این مریضا می باشه باید اونا به صورت خوب تعقیم بکنن بعد از او باز بعد گایس.
خبری است د ساينس پیپر د راپور پر اساس ساينس پوهانو د انسان د مازغو یو نوې نقشه خبره کړې چې په مازغو کې نشدې سل نوې ناپېژندل شوي ځایونه ښودل شوي دي. د انسان مازغه چې د بدن د قوماندې مرکز دی ګڼې ننوتلې او راوتلې برخې لري، خو ساينس پوهان د هغو له ډېرو حساسو برخو سره نابلده دي. د مزغو هر برخه د یو کار د سارنې مسؤلیت لري. مثلا ځینې عصبي رشتې هغه وخت فعالیږي چې پیژندویه څیره تشخیص کړو، ځینې نورې د کتاب لوستلو او ځینې بیا د لاسونو او پښو د خوځولو په مهال فعالیږي. اوس یو شمېر ساینس پوهانو په یوه هڅه کې چې ډېرو هغه د عصبي سیستم په برخه کې لوی پرمختګ بللی دی، د مزغو نوې نقشه اخیستې او په دې نقشه کې د دغه حساس غړي کابو سل نوې ناپېژندل شوي برخې لیدل کېږي. د ساینس پوهانو لپاره تل په دې برخه کې پوښتنې وي چې مزغه په کوچنوالي کې څرنګه وده کوي او د عمر په وروستیو کې ولې د الزایمر یا هیرې د ناروغیو تر اغېز لاندې زیانمن کېږي. د واشنگتن پوهنتون ساینس پوهانو له پرمختللیو سکنرونو او کمپیوټرونو څخه په استفادې د مازغو پټي برخې وموندلې. دوی دا معلومات له 210 صحتمنو کسانو څخه د سکن اخیستو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي.
تیلی ننواتی درلیگا خپلی ماتی گوڑی ہیلی دا خواگا خواگا یادونا پاس طول را سر نمکا نمبستا تپ تو قربان مارے حسین